ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحاکه ما د دې سات په خبري ټولګه کې تاسو ته هرکلی کوم. پیل کو د دې سات په تازه خبرونو. د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو لبریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی یې بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور پر بنسټ په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې ده، دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بللې ده. ایران ویلي په دې بریدونو کې دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي ایران دا تایید کړی چې د دې هیواد پر پلازمینې تهران او شاوخوا نورو سیمو کې اسرائیلو پوځي اهداف په نښه کړي دي. ایران ویلي دي بریدونو محدود زیانونه اړولي دي. د اسرائیلو پوځ نن سهار په ایران کې یو شمېر پوځي اهداف په هوایي ځوابي بریدونو کې په نښه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغه دي چې ایران د اکتوبر په پیل کې پر اسرائیلو په لاسهاو بالستیک توغندي و توغول. له دې بریدونو وروسته د برتانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د رویټرز د راپور پر بنسټ سټارمر له کیلو خواو د زغم غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیلي راپور هم لرو. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژندل شوي وسلوالو د برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو په بیان کې راغلي د برید پر مهال 19 بندیان له سیمې وتښتېدل چې وروسته بیرته نیول شوي دي. پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي هم دي، خو د پاکستان د حکومت مخالف ګوند او د تحریک انصاف مخکښ غړی او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور په یو ویډیو کې پیغام کې ویلي چې په بسونو کې د دوی د ګوند غړي وو او برید پرې خپل پولیسو کړی دی. د داو د پاکستان د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ رد کړی دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا یاد غړي د اکتوبر په څلورمه په اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د لاریونونو پر مهال نیولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږي او نړیوال دی د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیواله سرچینې د افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه، بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښي. وړمه ورځ په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالې امینی محمد د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته په وینا کې ویلي په افغانستان کې له ټولنې او حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په توګه دی. ایتالیا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوې سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړ مني او د خپل کار په برخه کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایتالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نور هیوادونو سفیران او استازی خپل چارې له دوهې مخ توړي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او سپورتي خبرونو وخت د افغانستان لپاره ولس کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې میدان ته کته کیږي. د ولس کلنو دو کم عمره د اسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان سلورمه او وروستۍ لوبه ده. دا سیالۍ به په کابل د کابل په وخت د مازیګر سلور نیمې بجې وشي. افغانستان د تېرې جمعې په ورځ درې د یو پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د اسیا ملتونو جام ته یې لار وموندله. د اسیا د ملتونو جام سیالي په 2015 کال کې پیلېږي. او د کرکټ له ټګره یو خبر، د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالي ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پای لوبه درلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونو ته هم ماتې ورکړې وه. قدر منوریدونکو، خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې به راسره واورئ چې د ایران په ایران کې په وروستي برید کې به د وروستي څرګندونې څه دي په دې اړه راپور لرو. او د دې تر څنګ د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه اخیستل شوي.
چین سره زموږ سوداګري شاید $600 میلیون ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر 10% څخه کم صادرات دي، نوي 15% واردات ده.
او د دې تر څنګ دا به هم واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې تر اوسه یې د راټول دل شوي 400 بیلابیل عنوان کتابونه له بیلابیلو کتابخانو راټول کړي دي.
افکارو د اسلام زب د افغانیت زب افکارو یز موساس هغه شکم اساسات یز موساس ملی وحدت د ورورګلوی د نظام پایخ دی دغه په مقابل کې شکم شان یغه مخنیسو.
وړاندې په خبرونه کې د نړۍ او افغانستان پاک لنور راپورونه مشته را سره اوسې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خرغلی شروع کوو د راپورونو په برخه باندې. څنګه چې تاسو مخکې په خبر کې هم واورید، اسرائیل نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړی دي. ایران دا بریدونه تایید کړی دي او زیاته کړی ده چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوی خو نور زیانونه یې محدود دي. په همدې اړه فریده سیال را سره په سټوډیو کې د نور جزئیات بل هغه واورو.
مننه فرشته جانې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره د اسرائیلو بریدونه په ښکاره له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د اسرائیلو له صوابي هوایي بریدونو وروسته په یوې اعلامیه کې دا بریدونه په کلکه غندلي او له ټولو هغو هیوادونو یې مننه کړې چې د اسرائیلو پر دې بریدونو یې نیوکې کړې دي. خو په اعلامیه کې د نن سهار د بریدونو په اړه د ایران د پوځي خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. عربي سکای نیوز په راپور کې دا کړی ده چې ایران د دریم ګړي له لارې اسرائیلو ته اطلاع ورکړې چې د بریدونو ته به ځواب نه ورکړي. نوور کوي بل بلاو د ایران تسنیم خبري ایجنټ سپای پازران انقلاب ته نږدې دی وی سرچینی په حواله ویلي ایران د اسرائیلو د هر ډول بریدونو پر وړاندې تیار دی. ایران با د دفاع حق لري او په دې کې شک نشته چې اسرائیل با د هر ډول برید پر وړاندې مناسب ځواب ترلاسه کړي. اسرائیلو نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې بنخ کړی دی. ایران تا بریدونه تایید او وروسته ویل چې په دې بریدونو کې 2 سرتیری وژل شوی خو نور زیانونه محدود دي. سینن ټلویزیون د یو شمیر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دی وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د چاودنو غږونه هم واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس ویل چې د تهران په جنوب او جنوب الویدیس کې یو شمیر پوځي مرکزونه په نښه شوي دي. ایراني رسنیو دا خبر هم ورکړی دی چې تهران ته څیرمه په کرچ ښار کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالي او ځاني زیانونو په اړه څوم راپورونه نشته خو په ایران کې ټول الوتنې ځنډول شوې دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند ادارې په وینا د خبر ورکړې دی ویلي دي چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډیدلې وي. د اسرائیلو پوځ په بیان کې نن وویل د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال اکتوبر لومې راپدې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حمله شوې دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل ایلو دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې سواب ورکړي. ایران د اکتوبر په نومړی نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیلو پر لوري وبشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دویم ځل و چې ایران ورته اقدام کوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرایلو برید د ځان دفاع وبلله. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وویل چې په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي پر ایران د اسرایلو له برید مخکې ایران خبر شوی و او په دوی خبر شوی و په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دی ویلي چې دوی له دې حملې څومره خبر و. د اسرایلو دفاع وزیر تېره اونۍ ویلي و هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرایلو ته زیان ورسوي درنه بیه پرې کړي. بل لور ته نن سهار له عراق او سوری هم د بریدونو راپورونه خپاره شوي و او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څېر ټولې الوتنې ځنډول شوي. د سوری دولتي خبري اژانس ناسا راپور ورکړی و چې اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د سوری مرکزی او جنوبی سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات هم په نښه کړی دي.
مننه فریدا سیال و چې د اسرایلو د زوابي بریدونو په حق لې پر ایران تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې زول نورو راپورونو سره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وي امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅېړي. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي څو نړیوالو بشري حقوقو ته ژمن پاتې شي. په همدې هکله سنا کاکړ راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران د بیړني څېړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی ویلي د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلی فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه پنځه مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې د غرض غوښتل شوی چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون نه نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې د عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقوقو د نقص له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبان اشخاصی که نیستن که اونا اصلاح شوند به هیچ وجه نباید که
طالبان هغه کسان ندی چې اصلاح سي. نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي بلکې دوی د نړیوالو قوانینو لمخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې د محاکمه سي او جنسیتي اپارتایډ ته په رسمیت وپیژندل سي.
په یک به همچنان کې اپارتایډ جنسیتي رغته به افغانستان په رسمیت وپیژندل.
د کابل اوسیدونکو چې نغوري نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات ترسره کړي.
د متقاضا د امنیتی شورا نه دا د چې جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژندل شي او د تبعیض چې کوم جنسیتو کې د افغانستان کې غلای دی په دې منځ لور شي.
د په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښيي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جراوي مشري سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي و میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
قدر منوریدونکو راپور مو واوریده وس هم برته ګرځو د خبرونی بل راپور ته د سوداګری په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوی ګامونه چین ژمنه کړی چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نور نه اخلي. په عین حال کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی هیوادولو ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زمونږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زمونږ سوداګري شاید شپږ وسوه میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، پنځه نوي سلنه واردات ده. ول د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
لدې پریکړې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او اربل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بینالمللي محافلو کې کچېرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلې دي چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لارې چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړۍ او دوهونه یو کې شاوخوا یو لس نیم زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوې دي. د ایو ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستۍ یو دوهونه په پرتله په دې شمیر کې 8% زیاتوالی راغلی. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا ایو ایم وای د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 1,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 600 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د ایو ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښيي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو ایم دراپول مخې یو 50% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستان ستانه شوي دي هم دا خبره مني. وایي په یاد هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هیواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل. خدا رسن شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګنون انګونو سره مخ دی. له پاکستان یو بل تازه رسن شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګو ولایت کې اوسیږي وایي
کله زیات دي صحت بس کې بیکاری ده، روزګاری ده، کې دي ټیکا خایب ده، پر پر کاولای نشو دا سه یو زمينه ده کور ځم ته نه ده برابر. کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته، تورونو کورونو کې مړاولي دي، خورونه ټول خراب نو دي، شمې خطره مشکلات بيخي ډېر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپول مخې ته 2023 کال د سپتمبر له 15 میرا په دی خوا نږدې 1,00,000 افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې 40% یا څه باندې 2,50,000 یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته استونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان د تلی په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,06,000 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر اوسه د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عنوانونه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعاو له مخې د دوی د ایدیالوژي، عقیدې، د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم د وزارت نه دی ویلي چې دا شمیر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولولو بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت، د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر اکسپانه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي:
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو، د اسلام ضد، د افغانیت ضد افکارو، یا زموږ ستاسو هغه چې کوم اساسات دي، زموږ ستاسو ملي وحدت، د ورورګلوي، د نظام پایښت دی، د هغې په مقابل کې چې کوم شیان هغه به مونږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه مونږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ستاسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت چارواکی وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او دغه راز په خبره یې دا بهیر به زر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربې لري، وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خپرندویو ټولنې یو مسؤل د نوم نه خپرولو او بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور لمخې زیانمنه سوي نوره هم زیانمنه کړي.
فکر کوم کسان چې د کتاب لوست سره د یو بریده عادت شوي وو یا په ډېرو محرومو ساحو کې وو، هغه کسان ته یو ډېر ستر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوري حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لري ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. په داسې حال کې دا چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې د طالبانو حکومت ترې بیلابیل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغې لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل و او داسې کتاب هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
د کتابونو په اړه راپور مو واورېده. د دې ترڅنګ یو بل هنري راپور هم لرو. یو شمېر افغان هنرمندان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شوی محدودیتونو نهیلي کړي دي. سنا ککړ راپور په چمتو کړی تاسو واورئ.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیکه حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ د چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دینداری حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
خوایا منګه هم دی هنر او هنرمند ورځ لرو زما چې دی کې خو وختم وب کې سپین شول چې نه هنرمند خوندې شو نه ورځ هغه ورځ چې بی ساری الوجي او انګیرونو باورونو د مغولس تقدیر ول جکړه ده هنرمند په کلمو کې وبتو دی نشوي هنرمند پس اسانی سره سره او نشوي کله
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر 15مه د هنرمند نړیواله ورځ ده په دې ورځ د هنر ارزښت د هنرمندانو خلاقیت او په ټولنه کې د هنر مهم رول لمانځل کیږي د هنرمند په کلمه کې انځورګر سندرغاړی مجسمه جوړونکی فلم جوړونکی موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول
د خبرونه دوه منیمایي ته ورسېدو وړاندې به د زهرو کاروان اونې ز خبرونه درته وړاندې شي خو تر هغه مخکې بیا هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی یې بهرني تیریګر بولي دفاع حق لري د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې د برید په کلکو ټکو غندل پیلامی کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه هم بلل شوې ده ایران ویلي په دې بریدونو کې دوه سرتیری ټپیان شوې دي خو نور څه زیان نه دی ورسېدلی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدل کې دوه لپاره نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت باید وپیژني نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کیدی او نړیوال دی د طالبانو لخوا پر خزو لګول شوی بندیزونه د جنسی اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني د فایق خبران نړیوالې سرچینې د پاکستان کې لکه ملاتړ وکړي د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټر پر کاروان د ناپیژندل شوی وسلوالو په برید کې څلور سرتیری ټپیان شوی دي پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغه دریو بسونو برید وکړ چې دوه تیا بندیان یې لیکدول د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلی دا د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت په نوو وخت پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر لیکلی وو چې سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې خپل چارې مختبیایي او د افغانستان د کرکټ د ابطالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د آسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالۍ ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی پخپرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکومت د خاملي کېدو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې
یو بل لاپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده
تیر دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینه او درملنه تر سره شوې ده همدارنګه د مشورې برخه د فالو اپ برخه د غټولې فعال دي
دا چې نشي مواد ولې د مور پر شیدو نه وړا غیز کوي او معتاد میندې څوک لري چې شیدې پاکي او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي په دې اړه مو د نشې موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یو ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یو کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
ښه ورار، اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انوار کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښته، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي، او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي، او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملی کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملی کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قمندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي، او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
ترګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډیر تریاک په بدخشان ولایت کې تولید شوی دی.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شیرو ته زستخه مې بد بخت شي دې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ او اقونه دمون غ خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر څلور زره ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، لهم دی عمل دوی ته د درملنې زمينه نه ده برابر. د موضوع نور تفصيل به زموږ د همکار پر راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت اته د شکلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. د له دوو کالو راهیسه په خيخه موتاده شوی او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج خار کې له موتادو خزو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لري والی هم زوروي. دا په دې ته مشپی او رزي تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمينه ورته برابر کړي.
دو کاله کېږي چې متاده شوی یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشم پیدا کولای. په دې بدمرغۍ کې ښکېلی یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د موتادو خزو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک لري او دا مرکزونه په منظم ډول د موتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه موتادینو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی ته مشورې برخه دی، فالو اپ برخه، د غټولې فعالې دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل ولایت کې فعال دي، باقي کې په ځنګړي شکل سره د خزینه او ماشومان درملنه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د موتادو خزو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشټوالي له امله د نیمروز ولایت د موتادو خزو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه ښیي چې د موتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د موتادو خزو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله لستونزو سره مخ دي او د داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمیر په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدالاست آیا په هیدالاست رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې غلطه د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورونو قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مګه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هم انګي او هم غږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنگ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیدالاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څخه پونونس 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څخه باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشې موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشه یي مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشه یي موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخت پورې د معتادی مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادی میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشي موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته را نشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو یا لټ ډاون برګون یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخورلی شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتاد میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي ده. نو د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د یوې نشه یي مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو تلار پیدا کوي. مهمه د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته نوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودل شي. بل نیکوتین دی، نیکوتین په تنباکو کې یا سیګرټو کې چلمه کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دی، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دی، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دی چې د یورینو په شکل باندې ځینې نقصه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې به ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او فیتامین دي، میتانفیتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزیپین نور دا درمل دي چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي او په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثره نشه یي مواد چې د مور د خوند استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لري شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل د شیدو تولید د غذایي کیفیت کې بدلون راځي. دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د وی معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دونه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګرټ او نیکوتینو دا شی نه دي چې د دې تاثیرات د دونه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي، ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا غیا مو چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو سات پر دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډیر وخت پر د مو په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې کوکاین شامل دي چې د څلور ساعتو پورې د مو په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده تر څو شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبر دی چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو د مور دی یا والدین دی د مسلکی مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط د متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. بل لارې بدیل تغذیه ده چې د ماشومانو لپاره د شیدو کې امکان لري د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړل شغل واخیستل شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغه د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تحمل کولی شي. خلاله دار شي ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لاره دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي. کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ولر ورکړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ګرانو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي، خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لېږلی و، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیا، وا اکبره بچیا، چیری؟
داله بابا، دلته په غوجل کې غواته واخا چو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دادی راځم.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وای؟
چې لکچرس را ته راوړي.
دی غمګی چرس دی څه؟ یو خوستا چرسو موږ تبا کړو.
څه تبا شوې بابا؟ هیڅ بلا نه یې وهلې.
چې دا غم لړلی چرس زموږ کور ته راغلی، نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مومینه راس پیرا کی چې او دو روپۍ په لاس درسي په چار سوی لګی.
دادا بابا راغلم، څه دی ویل؟
ها دا پیسې واخله، لانور لاله څخه چاس را تراوړه.
وا سړیا، خپل خو په دې بلا اخته یې، اوس هله کم پیاخته کوي؟
نه پیاخته کیږي بابا، لس کاله مې په سګریټو پسې دکان ته واستوه او دوه کاله کیږي چې په چرسو پسې لېږم. که پیاخته کېده نو اوس به وختي لا سګریټ یا چرسی شوی وای.
اره ورځ خو منګای نه ماتیږي، خدای مکړه یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چار سوخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دی، بې ځای اندېښنې کوي.
و نو کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دې واخله بچیا.
و سړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
ښه ده شکر.
زه شکر چې ښه ده. ښه وراره، اوس دا وایي چې څه خدمت دی وکړو؟
بس خدمت دا ده چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هیڅوک نشته، ما غوړ شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خوده هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی، نن بابا را ته وویل چې ډیر راوړه.
یاره بابا، چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
ځا بچه، ته ما نه شي غولولی. بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله. د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي، زموږ ګټه هم سره ډېرېږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای، ته څوکی؟
زم ساس یاریم، یو پوڑی خوراکا.
پوڑی؟ ده چشی پوڑی؟
ده ایروینو پوڑی یادوم.
زخو چه پوڑری نیم چه ده ایروینو پوڑی برا سروی.
مداریگا، زم ساس ده پره یاریم.
تو خو خب پاک صاف او تازه، ستا رم خود عملی نده.
یار بادارا، کسا داسی ده دا چه ما وال چرس شروع کرل. چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل، خو ایروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
ایروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځای ولاړ شه چې پولیس را نشي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه